سلامونه د سهار ته بجې شپې ز سفیو لاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاستویم پیل په خبرونو کوو.
د سر صلیب نړیوالې کمیټه آی سی آر سی د رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې وایي د کمیټې په کابل کې خپلو کارکوونکو ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي دلایلو له امله دې دندو ته نه ځي او په خپلو کورونو کې دې پاتې شي. د افغانستان لپاره د نړیوال سر صلیب څانګې پرون په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې په یو بیان کې دغه راپورونه بشپړ ناسم بللي او ویلي دي چې کارکوونکي د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې له کوم خنډ پرته خپلو عادي کارونو ته دوام ورکوي. سر صلیب همدارنګه ویلي د بشري مرستو د پروګرامونو په ګډون یې ټول پروګرامونه لکه د پخوا په څیر فعال دي. سر صلیب دغه راز ویلي دا کمیټه په افغانستان کې اړو ټولنو ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې پر خپلې ژمنې ولاړه ده. آی سي آر سي نه دي ویلي چې د دې کمیټې د فعالیت په اړه ناسم راپورونه کوم رسنیو خپاره کړي، خو په کابل کې د فرانسوي روغتون مشر ایریک چیسن په دې وروستیو کې د فرانسې لوموند ورځپاڼې ته ویلي و چې د روغتون د ښځینه ډاکترانو له نیمایي ډېرو یې د طالبانو د محدودیتو له کبله خپلې دندې پرېښي او د سر صلیب نړیواله کمیټه هم ورو ورو له افغانستانه په وتلو ده. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په کابل او کندوز کې پر دوه تورنو کسانو د شریعت لمخې د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. دي محکمې پرون په خپل ویب پاڼه کې ویلي د کابل په چهار اسیاب ولسوالۍ کې یو کس ته نامشروع اړیکو په تور په 9 درو وهل شوی. د دې محکمې د اعلامیې لمخې په کندوز کې ورته سزا یو کس ته د قتل په تور ورکړل شوی. پر بدني سزا سربېره دواړه تورن هر یو په یو کال تنفیذي بند محکوم شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافع ټولنو د طالبانو پر دا ډول مجازاتو تل انتخاب کړی او هغه له بشري حقوقو څخه ښکاره سرغړونه بللې. په سمنګان ولایت کې د یو کان د نړیدو په پیښه کې دوه کان کیندونکي مړه شوي. په سمنګان کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویاند حشمت الله رحماني د دغو کان کیندونکو مړینه تایید کړې او ویلي دي د درې یوسف اړوند شاقول سیمه کې د ډبرو د سکرو د کان د نړیدو په پیښه کې چې پرون دوشنبه شوی یو بل تن ټپي شوی هم دی. څه موده وړاندې هم په سوف دره کې د یو کان د نړیدو په پیښه کې څو کان کیندونکي بند پاتې وو چې له څو ساعتو هڅو وروسته وژغورل شول. په افغانستان کې په غیر معیاري ډول د کانونو استخراج د دا ډول ناوړه پیښو له عمده عواملو بلل کیږي. د تاجکستان پلازمینه ته نږدې په وحدت زندان کې د بندیانو د خونړې بلوا په نتیجه کې لکتر لګ درې بندیان مړه او څو ساتونکي ټپیان شوي. د خاور خبری اژانس راپور له مخې دا پیښه پرون د پلازمینه دوشنبه په 10 کیلومتره کې د وحدت ښار په زندان کې هغه مهال رامنځته شوی چې څو بندیانو د تیزو شو وسیلو په ذریعه د زندان پر ساتونکو برید وکړ. راپور له مخې شاوخوا 9 بندیانو چې له امرونو یې سرغړونو ته دوام ورکړ او د تیښتې د هڅو په ترڅ کې د ساتونکو د وژلو هڅه وکړه. درې یې په ډزو کې وژل شول او پاتې شپږ یې ژوندي ونیول شول. پیخه کې درې ساتونکي ټپیان شوي. د چارواکو په وینا له دې پیښې وروسته په زندان کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر وایي پاکستان د دوشنبه پر ورځ د سعودي عربستان له پراختیايي صندوق سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې د هیواد ته اجازه ورکوي چې تر یو کال پورې سعودي عربستان ته د تیلو د وارداتو لپاره 1.2 میلیارد ډالر ورنکړي. دغه تړون پرون دوشنبه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د هیواد ته ورغلي د سعودي عربستان د پراختیايي صندوق د اجرایوي رئیس سلطان بن عبدالرحمن المرشد ترمنځ لاسلیک شو. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر له لوري په خبر پاڼه کې ویل شوی چې شهباز شریف د تیلو د وارداتو د تمویل په برخه کې دغه اسانتیا هرکلی وکړ او هیله وښوده چې دغه اقدام به د پاکستان د اقتصاد له ثبات سره مرسته وکړي او هم به پر دې هیواد مالي فشارونه کم کړي. د رویټرز په وینا دغه اقدام داسې مال کېږي چې په پام کې ده د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف په مارچ کې د پاکستان ته د 2 میلیارد ډالر پور د لومړنۍ ارزونې په ترڅ کې د هیواد مالي وړتیاوې وڅېړي. رابو شاول مطلب ته پاکستان د امریکا په ګډون لویدیزو هیوادو غوښتي هغه افغانان دي چې دوی له مخکې منلي یا د منل کېدو پر کیسونو غور روان دي او په دې هیواد کې انتظار باسي ژر تر ژره خپل هیوادونو ته ولېږدوي، کنه د مارچ له میاشتې وروسته به خپل خاورې وباسي. په عین حال کې په امریکا کې د پخوانیو امریکایي پوځیانو یوې ټولنې د ټرمپ له ادارې غوښتي چې هغه افغانان دي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او د هغوی کورنۍ دي له هغه امر څخه مستثنا کړي چې د کډوالو د لیږد د ځنډیدو پروګرام له مخې امریکا ته د لیږد بهیر درېدلی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د دوشنبه په ورځ تایید کړ چې حکومت پریکړه کړې چې د متحدو ایالاتونو په ګډون لویدیځ هیوادونه له ژمنې سره سم هغه په زرګونو افغانان ژر له دې هیواده ونباسي نو به دوی له خپلې خاورې وباسي. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په لسګونو زره افغانان له دې ویرې چې طالبان د لویدیځ له حکومتونو یا پوځونو سره د همکارۍ په خاطر ترې غچ ونخلي پاکستان د تللي او ډېری تر اوسه په هغه هیواد کې د تلو وروستي مقصد ته انتظار باسي. د امریکا غږ انګریزي څانګې د راپور له مخې تېره اونۍ د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې په پاکستان کې د شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوالو په اړه یو لړ مهمې پریکړې وشوې. د دې غونډې په اړه په یو سند کې چې امریکا غږی د دوشنبه په ورځ یو کاپی ترلاسه کړي، چارواکو ته امر شوی چې د افغان کډوالو د ایستلو څو مرحله پلان عملي کړي. د پریکړې له مخې ټول هغه افغان کډوال چې لویدیځو هیوادونو ته د تلو انتظار باسي او په اسلام آباد او راولپنډۍ کې اوسیږي، که دریم هیوادونه د مارچ میاشتې تر پایه له پاکستان نه ونه باسي او خپلې خاورې ته یې ونه لیږدوي، نو له دې ښارونو به وایستل شي. شهباز شریف همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت لارښوونه کړې چې د دریمو هیوادونو له ډیپلوماتیکو استازولیو سره د لیږد په شرایطو د برابرو افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره همغږي یقیني کړي، کنه دوی به افغانستان ته ډیپورت شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان په دې وروستیو کې د هغو افغانانو شمیر چې له پاکستان څخه مختلفو هیوادونو ته لیږدول شوي نږدې 80,000 تنه و. خود خو ویل چې شاوخوا 40,000 نور تر اوسه د لیږد لپاره په پاکستان کې انتظار باسي. د راپورونو له مخې په دې ډله کې شاوخوا 15,000 په امریکا کې د میشتېدو لپاره منل کېدو ته انتظار دي. امریکا ته د تلو په نیت د دغو افغانانو برخلیک د ولسمشر ټرمپ ادارې وروستۍ پریکړې هم له یو ناڅرګند حالت سره مخامخ کړی. د ټرمپ ادارې د کډوالو د منلو پروګرام د نوي ورځو لپاره ځنډولی او ویلي دي چې په دې موده کې به دا ارزوي چې آیا د دې پروګرام پیل د واشنګټن ګټې خوندي کوي که نه. په عین حال کې د افغان ایواک په نوم د یوې ټولنې چې له افغانستان او نورو ځایونو یې امریکا ته د پخوانیو افغان پوځیانو په لیږدولو کې مرسته کړې او دې برخه کې هڅې مخته وړي، یو شمېر غړو یې له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي چې هغه افغان متحدین له هغه اجرایوي امر څخه مستثنا کړي چې متحدو ایالتونو ته د ټولو کډوالو پر لیږد بندیز لګولی دی. د دې ټولنې په وینا د دغه امر له مخې په زرګونو افغان متحدین او لږ تر لږه د هغوی 200 کورنۍ له یوه بې برخلیک حالت سره مخامخ شوي دي. د سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې د دوشنبه د ورځې د راپور له مخې د امریکا د مرکزي قومندانې سینکام پخواني قومندان متقاعد جنرال فرانک مکینزي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر بهیر څارنه کوله وویل چې متحده ایالات د دغو افغانانو چې د ده په وینا امریکا ته وفادارو پوروړې ده او دی هیله من ده چې سپینه ماڼۍ د هغوی د لیږد پروګرام بیرته پیل کړي. د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت په دې اړه چې آیا دوی به د دغو پخوانیو افغان پوځیانو او د هغوی د کورنیو د لیږدولو لپاره له صادر شوي امر څخه د استثناء غوښتنه وکړي او یا به د اغیزمن شوو لپاره د نورو امکاناتو لارې چارې ولټوي کنه، د دوی پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. د افغان ایواک په وینا لږ تر لږه 40,000 افغانان د ټرمپ د ادارې د کډوالو د پروګرام د ځنډولو له امله اغیزمن شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
ټاکل شوې چې د اسرائیل صدر اعظم نن سه شنبه په سپینه ماڼۍ کې ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري. دواړه مشران په دې کتنه کې په غزه کې د اوربند او د يرغملو د خلاصون په بغډون پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د اسرائیل صدر اعظم د یو بهرني هیواد لمړنۍ مشر دی چې ترامپ سره ګوري. جزئیات په دغه رپورت کې له نوریاس نوریا ورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې پرون دوشنبه له متحدو ایالاتو څخه کتنه پیل کړې وویل چې له ولسمشر ټرمپ سره به په غزه کې پر حماس د بریا د ټولو یرغملو د خلاصون او د ایران او سره د تړلو نیابتي طرحګرو ډلو په وړاندې د اقداماتو په اړه خبرې وکړي. هغه وویل اسرائیل کولی شي چې سولې ته پراختیا ورکړي او د ځواک له لارې سوله د پام وړ مرحلې ته ورسوي، خو پر نتنیاهو له حماس سره د شوي اور بند وروسته د ښي اړخو لخوا د جګړې د بیرته پیلولو لپاره فشارونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ چې د اسرائیل کلک ملاتړی دی هم په غزه کې د جګړې د درېدو ملاتړ کړی دی. دواړه مشران به په غزه کې د څو مرحله ای اور بند دوهم پړاو په اړه چې د منځني ختیځ لپاره د ټرمپ ځانګړي استازي له مخکې د اسرائیل صدر اعظم سره پرې خبرې پیل کړي خبرې وکړي. خو د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې ترامپ د دوشنبه په ورځ وویل چې د دې ضمانت نشي کېدای چې په غزه کې کاواک اور بند دوام وکړي، خو زیاته کړه چې د راتلونکي په اړه به له نتنیاهو سره خبرې وکړي. ترامپ د یکشنبه په ورځ ادعا وکړه چې د هڅو پر مټې په غزه کې له 15 میاشتنۍ جګړې وروسته اور بند نافذ شوی او له اسرائیل او د منځني ختیځ له نورو هیوادونو سره خبرې ښې مخته روانې دي. د اسرائیل صدر اعظم دفتر وویل چې نتنیاهو به له ټرمپ سره له کتنې مخکې د دوشنبه په ورځ د منځني ختیځ لپاره د ټرمپ له استازي سټیف ویټکوف سره په غزه کې د اوربند دوهم پړاو د شرطونو په اړه خبرې وکړي. د اوربند په دوهم پړاو کې له حماس سره د پاتې یرغملو د خلاصون په اړه بحث شامل دی چې کېدای شي په نتیجه کې په غزه کې جګړه په بشپړ ډول ختمه شي. په غزه کې د نافذ شوی اوربند په لومړۍ مرحله کې د حماس له لوري اتلس یرغمل شوی خوشی شوی او اسرائیل هم په بدل کې په سلګونو فلسطینی بندیان خوشی کړی دي. همدارنګه په بشری مرستو بار په سلګونو لارې غزه ته ننوتی دي. نافذ شوی اوربند په نتیجه کې د غزه د شمالي برخې په ګډون په زرګونو بې ځایه شوی بیرته خپلو سیمو ته ګرځېدلې چې د ملګرو ملتونو په وینا دوی د سرپناه په ګډون سخت بشری مرستو ته اړتیا لري. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې حماس د 2023 کال د اکتوبر پر 1 د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او 250 یې یرغمل کړل. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت په وینا د اسرائیل په بریدونو کې له 40,000 زیات کسان وژل شوي او له 100,000 زیات هم ټپیان شوي دي. د وژل شوو او ټپیانو اکثریت ښځې او ماشومان ښودل شوي دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلام نن مننه د ځوانانو په ډلې ځا ودونو کې به خامخا تاسو ګډون کړئ یا به مو هم په ټولنیزو رسنیو کې د ګڼو ځوانانو ګډ ودونه لیدلې دي. د دې ودونو زمينه په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چوس د مجردانو په وکیل مشهور دی برابروي. ورنورو چې تر دې دمه د څو تنو ځوانانو ودونه
تقریبا تر لس زره جوړې اوښتې دي په دیارلس څوارلس کاله د افغانستان و مختلفو ولایتونو ته مو مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډله ییز واده زموږ هر ډله ییز واده د شپږ قومه اووه قومه اته قومه د بېوزلو ځوانانو څخه یعنې یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کړو.
ځوانان د ښاغلي سیلاب د دې کار په اړه څه نظر لري؟
سیلاب صاحب ډېر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره د دغه رقم کسانو سره مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي مراعت ورسره کوي او یا هم ګډ سری کې ولور بره پر مخ ځندې بندې نه ځندې اخلي ورمافغي مکمل.
زما په نظر دا ډیره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري او هغوی سره مرسته کېږي واده ورته کېږي.
نن همدا موضوع څېړو ملکي هم وکړو. دوستانو اقتصادي ستونزې او د خلکو په خبره نامناسب دودونه د دې لامل شوي دي چې یو شمېر ځوانان له کوژدې وروسته کلونه کلونه خپل ودونه نشي کولی. په ودونو کې ډېر لګښت، ولور او نورو بې شمېره دودونو یو شمېر افغان ځوانان دې ته اړ کړي دي چې کوژده شوې نجونې پرېږدي او د پیسو پیدا کولو لپاره سفر ته مخه کړي. ځینې خو بیا په هیواد دننه داسې کارونو ته لاس ورته کوي چې په قانوني او شرعي لحاظ منوي. په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چې اوس د مجردانو په وکیل مشهور دی وایي چې د همدې ستونزې د حل لپاره له کلونو وړاندې څخه د ځوانانو ډله ییز ودونو ته زمینه برابره کړې ده. له ښاغلي سیلاب سره مو مرکه کړې خو په پایل کې د دې کار پاکله د ځوانانو خبرې اورو. د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقي وایي چې د ښاغلي سیلاب د هڅې چې د بېوزله ځوانانو له وګو څخه د ودونو درانده پیټي اخلي د ستایل وړ دی.
یو خو مجردان خوند کیږي بل بیا داسې دی یو زموږ خپل د هیواد اقتصاد ډیر کمزوري دی او زموږ دلته رواجونه ډیر فرق لري. د واده لپاره چې کوم مهر ټاکل کیږي دا خو د ښځې په لاس کې دی. نو دا چې کوم د ښځې په لاس کې دلته ښځې ته حق نور کې چې هغه د خپل د مهر په باره کې خبره وکړي. نو د دې پر ځای خپل والدین خبرې کوي ورته وایي چې یعنی موږ دومره مهر نه غواړو ولور غواړو. د مور خبرې چلا دی، هغه خو بیا دوی خپله مور ته ایږدي. موږ ځینې وخت مور پړنې هم ورته وایو، لیکن دوی ولور اخلي. ولور نه ولور نه دی، په شل لکه هم ستا، په پنځه ویشت لکه، په څلوېښت لکه، چې دا ګر سره کې اسلام کې نشته. دا خو سم ده لکه انجلۍ چې خرڅوي څوک دا رقم. او دلته اقتصاد کمزوري، وظیفې نشته، حالات بل ډول دي. او دلته هلک ټول عمر یوازې په دغه تیر شي چې دی ولور ګټي، لیکن سیلاب صاحب ډیر زیات کومک کوي د دغه رقم اشخاص سره، د دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره، او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي، مراعت ورسره کوي، او یا هم ګر سری کې ولور بره پر مخ ځندي بندیې نه ځندي اخلي ورمافوي مکمل. یعنی د دوی ژوند ته ډیر پرمختګ ورکول کیږي، او دوی کولی سي خپل ژوند ډیر ژر جوړ کړي، دوی کولی سي خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خوشحاله سوکاله آرامه ژوند ورسره ولري. نه انجلۍ ته پیغور اوس هو، نو دا رقم ټولنه د زموږ ده چې دستي انجلۍ ته پیغور درېږي چې دا مازې نه کوزده نه یې کړي، دستي بیا د واده خبرې کوي. که چیرې واده یو کال وځنډېږي، خو ټوله وایي یو کال کښېنسته، که دوه کال یې دوه کال، تر هغه چې نو ډېر څه وایي لا ناسته ده، وایي لا ناسته ده. دلته ټوله دغه رقم خبرې په انجلۍ پسې. او د نارینه ده بیا څه شی دی؟ وایي بېکاره دی، ولاکه بېروزګاره دی، او کار نه شي کولی، ګټلی نه شي، او خپله ښځه نه شي راوستلی، ښځه د بل په کور کښېنول ده. بله دغه رقم خبرې په نارینه پسې کېږي. دغند نیمې عمر د دوی ده، یا د دوی پر کورو په مجردۍ کې پر تېرېږي، یا په کوژده کې پر تېرېږي، او باقي مانده د واده ژوند چې دی هغه په اولادو سره تېرېږي. دوی په خپل ژوند کې خوشحالي نه ویني. نو سیلاب صاحب د دوی سره بیخي ډېر کومک کوي په دا اړه، چې هغه هم ولور ورته معافوي، هم ښه ودونه پسې ورته کوي. ډېر غټ کار دی چې دی کوي د ټولنې دپاره خدمت کول. نو دغه ته وایي
بله، داسې کوم څوک پیژنئ چې سیلاب صاحب په همدغو ودونو کې چې دوی دسته جمعي ودونه کوي، داسې کوم څوک پیژنئ چې واده یې کړی او له واده وروسته بیا ډېر خوشحاله یې کله چې مصارف نه پرې راځي؟
د سیلاب صاحب ویډیوز او خبرې دی ټوله زه وینم، ټوله هر وار چې دی د څومره ډله ییز ودونه کوي، د څو کسانو ودونه کوي، دا مې ټوله لیدلې دي. دلې چې په کندهار کې کړي دي یا د کندهار څخه یې بهر کړي دي، خو لیکن دا بیخي ډېر د خوشحالۍ وړ دی. هغه مصارف چې دی د واده تر مخه کوي، هغه د واده وروسته پر ښځې باندې کوي. په اسلام کې راغلی دی وای وای د پیسو مصرف د الله تعالی پر لارې شه، د یاد پر مېرمنې باندې مصرف، وای هغه ډېر ثواب لري چې ته خپل پر مېرمنې باندې مصرفوي. لیکن دا رقم نو نه چې ته ولور راټولې و خسر ته ورکې، بیا مېرمنه خالي لاس بیرته در سره استه، د هغې مصرف بیا ته جلا کې، دغه پیسې چې د تور پاتې دی بیرته خپل دغه مېرمنه راپورته کوي، بیرته د ټول مصارف بیرته پر دې کوي، خپل پر ژوند دی کوي، بیا ګډ ژوند سره کوي په هغه مصارفو باندې. هغه چې مخکې خپل وخسر تور کړي، تر هغه بهتره دی چې وروسته تر واده دی وکي.
میوان شینواری بیا وایي کله چې یو ځوان د دې توان پیدا نه کړي چې خپل واده وکړي، دا مسله جلی هم د پلار په کور کې لګڼو ستونزو سره مخ کولای شي.
په حساب نامزاد شوي الکان چې د اوس د واده د ولور پوره کولو وسه نه لري، واده نشي کولی، نو دا خو یو جنجال داسې دی چې دیته یوه مېرمنه په کور ناسته ده، او هغه هلته د هغې باندې عمر تېرېږي. په دې نو په دغسې حالت کې دا یو مثبت ټکی کېدای شي چې دوی واده وکړي، او دا ښه خبره ده زما په نظر، ځکه چې هلته د مېرمنې ژوند هم هغه خو دا عمر خو یو ټاکلې موده لري، دا عمر چې تېرېږي بیا په هر عمر کې خو واده مناسب هم نه وي که نه. زما په نظر دا ډېره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري، هغوی سره مرسته کېږي، واده ورته کېږي. ګورې لوړ ولورونه چې دی، دا خو ډېرې زیاتې ستونزې زېږي. د دې یوه ستونزه دا ده چې نارینه مجبورېږي چې د خپل واده لپاره په هره لاره چې وي باید ولور بشپړ کړي. په دې کې کله کله دا بې لارې کېږي او غلا او ډاکو ته مخه کوي تر څو پیسې پیدا کړي او خپل واده وکړي. بیا یو دا حالت دی. بل حالت کې کله کله هغوی چې یو څه سالم وجدان لري او غلا او دې شیانو ته زړه نخه کوي، په غیر قانوني لارو یا ناسمو نامشروع لارو پیسې پیدا کړي، هغوی مجبوریږي چې بهر ته ولاړ شي، مثلا متحده عرب اماراتو ته یا نورو ځایونو ته، هلته درانه کارونه کوي. او یوازې درانه کارونه نه، بلکې د ډېرې مودې لپاره کار کوي تر څو ولور پوره کړي. او دا ولور چې تر څو پوره کېږي، نو دلته د نارینه عمر هم ډېرېږي، او په دا ډېر عمر کې واده بیا نور له طبي نظره نور مشکلات لري.
Oh, shalai, oh, 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 shalai, oh, oh.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، نن په خپرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو له پخواني استازي او د سیلاب بنسټ له مشر سید احمد سیلاب سره مرکه لرو. نوموړی په پایل کې دا راته وایي چې دوی ولې د ځوانانو ډله ییزو ودونو کولو ته زمینه برابره کړه او تر ټولو لوی علت یې څه و؟
ډېره جالبه پوښتنه مو وکړله او زه فکر کوم چې اکثره مینهوال به په دې باندې نه خبر چې علت څه شو چې ما ډله ییز ودونو ته مخه کړله. تقریبا 12 کاله مخکې د کندهار په زندان کې زندانیانو اعتصاب غذایی کړی و. یو ځوان و، ډېر شایسته آواز و او ډېر شایسته شعر یې جوړ کړی و. بیا مې دا ځوان واخیستی، د نورو بندیانو څخه مې جلا کړي. ورته مې ویله چې ځوان یو پوښتنه در څخه وکړم، خفه کېږي خو نه ولې مهرباني. ورته ویله چې پر کوم جرم راوستلی و؟ پر غلا باندې. ورته ویل چې زه ټوکې نه درسره کوم. دا ځوان راته ویله چې زه هم ټوکې نه درسره کوم. ورته ویله چې اتهام دی او که لاس په لاس بلفیله نیولې و، یا لاس په لاس بلفیله نیولې. ما ورته ویل چې علت یې پوښتنه کولی سم؟ ول بلې و. اته نه ورځې وای، کلاس ورځې اختر ته پاته وې. نامزادي مې زنګ راته ووایي چې زما د خاله د لور سره زه هم چشمي یا زدیت لرم. نو او هغې ته د اختر په ورځ باندې وچ ولنده میوه، پلار ورونو دوی ته، دې ته کالي، طلا، دا ټوله شان راوړي. نو که یو نه خودم تر هغو ما ته کم تراوی، نو تر دې بیا طلاق راکړه. وایي دا خبرې پر ما باندې ډېر بد تاثیر وکړي. په کور کې مې دومره امکانات نه درلودل چې زه د دې غوښتنه ورپراکم. زه راولاړ سولم دوستانو باندې وګرځېد، دوستان هم چا کاز رانه کړي. بالاخره د همسنفي موټرسایکل مې غلا کړي. د غلا په وخت کې نه یم نیولی، د خرڅ په وخت کې ونیولم. او دا هغه ځوان و چې اخري کال یې د پوهنتون د فراغت و بی بی څخه فارغېدی. دا موضوع ډېر سخت و در ډولم. ورنم بیا مې پوښتنه ځینې وکړه د ځوان څخه چې په دغه قضیه باندې څومره کسان دي. ول په هر اصول ځوانانو که هر نو جرم و جنایت چه کردی وی پا داما بس که وی اساس او بنیاد لور ملامت اون که والوار دی بیزای رواجون دی زد و زدبازی دی او پا واده که لور مصارف. بیا موش کشنو سو یوتر همو جور کرل بیا پا کندار که شروع که 22 نفر آور.
که موش دارت وی چه کلا تاسو پا پایل که تصمیم نیسه چه ده جوانانو یو دلیز و در منسته کری او دیگه طول چاری مخکی اوسی، آیا دیزین و خلک و لخواله بعد چلان سر هم مخکی گی؟
دومره منفی خبری پر ما پسی دیگه کردی از ما پراکسو بانگی سرا چلی فا را کش کردی و سرا خطونی را کش کردی و چه دازموش کلتور آنانات و پرهنگ دا منزه چخوری و دازموش کلتور آنانات و پرهنگ دی.
سلاب سب آیا دستی هم سوی چه کلا تاسو دا اقدام کردی چه دینجلی و ده دی پراتل مصرف سخ سر تا ورسیگی دی ناوی دی خپلوانو لخوارور پلار دو کسانو لخوال تاسو را تون چلان شوی بی؟
کابل کې یو موضوع پیښ شوله، خو سره ټوله وادي ورسره کړی. وخت چې موږ دفتر ته راغله، چې زه ولیدلم یې پلای چیغې کړلې چې او وای دا خو ډېرې پیسې لري. یو روپۍ زما د لور د ولور د درته لس لکه کمې لور نه درکوم. نو ما ته ویل چې ته که دونه نری خو دغه لس لکه افغانۍ راکړه. خو ما هر څه کوشش وکړ چې زه احساساتي نه سم. ده به داسې یو خبره کول چې زه پر احساساتو راسم او ده ته لس لکه افغانۍ ورته ورکړم. د دغه وتاکه څخه ووتلم. دا خو سر یې زما د دفتر څخه نه وتی چې ته به حتما زما د لور لس لکه افغانۍ به تا زما د لور درکړې او زه هم نه چې راینه کې. هغه خپل امنیتي کس ته مې وویل چې دی ښه مادبانه دفتر یو باسا وش دا خودل تخلاص وسوله خبره زومی بیرته د لیست څخه وایسی وس نو د دوی سرنوشت شو. ځوان را ولاړ سو کور یې درلود دی. هغه خرڅ کی یو نوم رمزه کوه، هغه خرڅ کی یو څه پیسې د یو چا څخه خرڅ کړلې واده وکي. هغه شرط شرایط یې پریشي او ټوله ورته ده ناوی دراوړلو وخت سو خپل د زوم ماته کی ساکي. نو هغه حسین میراته وای چې د کور سامان وو دا ولې موټر نه دی راوسلې وای ډیر خوش کیم راته وکړل چې دا سامان خو د کور مخ ته پروت یا او دا ټوله د کاله جرکه موټر راوله دا سامان در سره انتقال ک. دغه ځوان د سلحاو کسان و مخته د خپل د خسر پر مخ باندې ورته فکړی و ورته ویلی و چې تا خو ماته شي نه دی پریشي زدا سامان چیرې وې سامان تا په ما باندې ټول شان خرڅ ک. وس یو مهربان انسان یو چار دیوالې را کړی دی چې الته مڅلور خیمه درولې دی. په یو خیمه کې بزو سالور بي دیجو، په بل خیمه کې میمور د خوند سر د بل خیمه کې می ورونه دی، او په بل خیمه کې موم د میلمه د پاره درولې ده. تا ماته هیڅ شي نه دی پریشي. نو زه دا شان ته ضرورت لرم تا خپل لور پر ما باندې خرڅ کړل. نور ته دې حق نه لري چې د خپل لور پښتنه زما څخه وکړي. یعنی دا یو دوستي نه ده، دوی دوستي نه ده. دا په زرهاو دغه رقم دردونکي واقعات او دردونکي کیسې مشتدل کړه. دا دې په بغلان کې یو میاش مخکې موږ دلې زواده درلودي. سبا واده دی، د ناوی کالی جوړ سوی دی، د زوم کالی جوړ سوی دی، کارتونه په نامه باندې چاپ سوی دی. خسر دوی په یو موزه کړلې ورته ویل چې دولس لکه ولور دی چې دوی افغاني کیمرا کې ولاکه راڅخه بوزه هغه ځوانم را ولار ضرورت یې زنګ وه ورته ل 25000 افغاني زما په باکس کې دی هغه در سره او زما درې جوړې کالی د هغه ځاتخه حرکت وکي پاسپورت او هغه پیسې ورته راوړي د هغه ځاتخه ایران ته حرکت وکي تاسو باور وکي نه وایز زبل کې د څه چې زومان و د زومانو دوستان و د ټوله وجړول ځکه چې د ځوان ایتیم و هغه خلک مقابل کې ودرېدل من پیګرایي وکړل چې خپل لور به پښل دې شلکه یا څلوي شلکه باندې خرڅه کړیو یا به خپل خور خرڅه کړیو او دغه پیسې به راخستل یا به ځان ته موټر رانیوي یا به ځان ته کور رانیوي یا به خپل اولاد ته کوزده په دغه پیسو بیرته کول او یا به هم خپل زوی خارج په دغه پیسو باندې استوي. نو موږ دا مبارزه اول هم د لوړ ملاماتون کې ولورو به ځای رواجونه په ټولنه کې د زد زد بازی او واده کې د لوړ مصاریف په هر کال کې په زرهاو افغانان د لوړ ملاماتون کې ولور او د واده د مصاریف د پیدا کولو په خاطر باندې د یو واد کور کلی او دوستان او پرشدول ته مجبور کیږي چې پر لاري باندې یاد بیرحمه د نور یوادون د بیرحمه مرزبانانو د خواڅخه په شهادت باندې رسول کیږي یا په مواد مخدر باندې اختل کیږي یا روحي او رواني تکلیف ورته پیښیږي یا د بیرحمه کاچاک بورش کار کیږي او یا هم په واور کې خپل شیرین ژوند لا سور یاد یونانو د ترکیه په دریابونو کې ځنګلي ځناورو خوراک کیږي او یا هم په نور یوادونو کې بندیان کیږي کلونه کلونه او دلته یو نامزاده بیچارهګي ورته راسي.
د افغانستان په کوم ولایتو کې تر اوسه پورې ټول شمیر څومره ده؟ په کوم تعداد ځوانانو ودونه دغه سیټ په ډلیز ډول کړی چې تاسو یې زمينه برابره وي؟
تقریبا تر 3000 جوړي اوښتي دي په دیارلس څوارلس کال د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډلیز ودونه زموږ هر ډلیز وده د شپږ قومو او قومه اته قومه د بې وزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان حالت په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کو. په دغه یو ډلیز وده کې څلور برنامې لرو. اوله برنامه ډلیز ودونه کو چې هغه په د نوملیکنې په وخت کې څوار لس شرط لري.
یو ځوان باید کوم شرایط پوره کړي لغه ورسته بیا تاسو د دوی ودونه کوي؟
اول د ډلیز وده زوم باید معتاد مواد مخدر نه وي. دوم د ډلیز وده زوم باید پر رواني تکلیف باندې اخته نه وي. دریم د ډلیز وده زوم باید بی روزګار نه وي. څلورم د ډلیز وده زوم ته زموږ په منځګړیتوب یا خپل خسر سل فصل کې ولور ورته وبخشي. پنځم د ډلیز وده زوم اجي اکل 200 څخه تر 1500 پر روزانه عاید یا لزر افغانی پوخ ماش ولر ا دی اکل باید شپش کاله په نامزادی کی تیر کړی وي. دوه هم هغه ځوانان دي چې اته کاله لس کاله دولس کاله په کوزده کی تیر کړی دی نس کولای چې دغه پیسې ورته خپل خسر تور کی. نورازین مشتوی چې موږ په ډلیز وعده کې مینه سي ماسې موږ سره په جرګه باندې را سره ولار سي ستا خبر زما خسر مني فقط په ننوادي موږ لته ورته ورزو وزور زارې کو چې خپل پر نور زوم دی رحم وکړ څوار لس پنځلس کال دی یا ډیر لس دولس کال دی یا لس کال دی جزا ورکړې ده. رحم وکړ چې الله سبحانه وتعالى پر تا باندې رحم وکړي. نو نور قومي مشران هم دوی دغه په مخ کې بیا قومي مشران په سل کې سل فیصد زما طرف نيسي یعنی تر اوسه په څوار لس کال کې نه ده پیدا سوی چې هغه چا طرف دی نیولې چې موږ په ننوادي یا په جرګه باندې ورغلي. دریم برنامه دا کندی خوندی چې کندیانی وي ورور راځي پلار راځي یا مور راځي چې دغه رقم لور میده که په دغه شرایط باندې ځوان درته پیدا سو یا په دغه عمر باندې یو څوک پیدا سو تاسو موږ د خواڅخه وکیلې مرکه راوسته و. څلرم هغه برنامه دا چې یو څوک راځي وایي چې زما وزوی ته چا لور دلودله ولوار نه غوښته او شرطونه درانه نه په دغه شرایط باندې په دغه یو برنامه کې موږ څلور برنامه لرو.
په دې خبرې وکي چې یوازې هلکان مراجعه کوي چې سلاب صاحب زمونږ د تاسو راته ترتیب تنظیم کړئ او کین جونې راځي تاسو سره کینی مشوره کوي درته وایي چې د کوزدي ډیر وخت وتلی ده د واده په اړه تاسو مرسته وکړئ.
تقریبا اته نه لس کاله مخکې یوازې الکان راتلله پلار به و د کلی مشر به و قومي مشر دا به و. په دغه اخیرو کې تقریبا تر الکانو انجونې ډیر سبکنام ده کړی دغه راسي وایي چې زما ته لکه یا لس لکه مهریه ده او پنځه لکه یا څلور لکه مې د تلا شرط دی او د واده مصارف مې درې څلور لکه ټوله پاره ساتلس لکه ایشاله کیږي زی ورته بخښم که تاسو مشتلې زواده کوي نسی وکیل د گزار یا د ځان سره راوستلې وي پلاړ د ځان سره راوستلې وي مور ور سره وي دا ور سره وي الته مشته ګوت راولګي د خپل مہر د بخښلو پرما تکمیل سولا او مش پلس کې نس
دا کوم چې تاسو برابر وي مثلا کیکس مثلا هر څه دي کالی سول زمونه وي ته ګلان چې غاړه کې اچوي تاسو له ګلپوش نه یده ونه کړه چې موټر ورته ګلپوش کېږي، دا هر څه مصرف لري. د افغانستان اوسنی وضعیت هم په داسې حالت روان ده چې اقتصاد د خلکو ورځ تر بلې نورم ضعیفه کېږي. دا لګښت تاسو له کومه کوئ؟ مثلا د یو نفر، دوو نفرو، لسو نفرو موضوع نه ده، او دا د یو کال دوو کالو خبره هم نه ده، کلونه کلونه کېږي. تاسو خپله دغه څه چې ضرور دي څه رقم یې پوره کوئ؟
یو شی زه ډېر جالب درته وایم، زه خپله هم نه پوهېږم چې دا څنګه سره رسېږي. موږ چې وخت ډله ییز واده اعلان نو یو ورور زنګ راووي چې دا ځل ډله ییز واده دی اعلان کړي، څو ناوی زمان دي؟ زه ورته وایم چې سل جوړې. وایي سل جوړې کالي ناوی خورته موږ د شرکت ته خوا څخه اعلان کړه، یو یو جوړه کالي د دوی د پاره هم ثواب هم خورما تو مستحق سړی ته ورغی، او هم د دوی د پاره یو تجارتي اعلان سو د دوی شرکت ته پاره. بل نفر بیا زنګ راووي چې زه ار ناوی زوم ته 15 کلمه شمپو موږ ورکو. بل بیا د زنګ راووي چې ار ناوی زوم ته 2 شی اتر ورکو. بل بیا د زنګ راووي چې موږ دغه کو. البته بیا زموږ کورنۍ ته پکات ډوډۍ پاتېږي، دا د ډلیز واده د نای وزوم کالی دی، او ځینې هغه قیمتي لوښي دي چې هغه پاتېږي. اوس د هر ډلیز واده کې بغیر د ناوی د ماکسی کمیس څخه 15 جوړې نورې د نایانو ته توفې ورکول کېږي. د دې وڅنګ ته بیا هغه خسران چې سل په سله کې ولور بخښلی د زرهاو کسانو مخ ته بیا د عزت لنګوټه ورته تړو او توفې ورته ورکو.
بله، تاسو ویل چې په اوله کې مخالفت وسه د ځینو کسانو لخوا چې هغه څوک چې مثلا ولور ستو دې ډیر مصرف طرفدار وروسته بیا خلکو دې تاسو کار وستای کوست راسو، آیا وسم د سټوکس د تاسو کار سره مخالفت وخی؟
بله بله، په وار وار باندې موږ یو ولایت ورغلی یو مخالفتونه دي. بیا په نور ولایتو کې د قومي مشرانو سره مجلسونه شروع کړل، د علماو سره، د قومي مشرانو سره، ملکانو، وکیل د گزاره سره، د لیکوالانو، شاعرانو، ځوانانو سره، د لوړ ملامتونکو ولوارو بیا ځای رواجونه په ودو کې د لوړ مصارف د مخنیوي په خاطر باندې مجلسونه شروع کړل. چې الحمدلله په ټول ولایتو کې د دوی د خوشی وړ او د حمایت سبب سواله چې ډیر سخت حمایت ټولنی د اکثریت ډیر سخت حمایت موتر لاسکې.
خاوس که په دې خبرې وکړو تاسو د ځوانانو لپاره یوازې ودونه کوي، او که د ضرورت ځینې نور شیان چې په ګډ ژوند کې پکاريږي هغه مرته برابروي؟
یوازې دلته واده نه دی، خو سر سل په سله کې ولور ورته بخشي، او موږ هغه هر هغه څه چې یو ناوی وزومي استفاده کوي تر تختې خواب پورې، د کالو پرنځل تر ماشینه پورې، تر خیاطۍ تر ماشینه پورې، تر کالینې پورې، د اشپزخانې لوښو پورې، د امام تر وسایل پورې، یعنی هر هغه څه چې و ناوی وزومی استفاده کوي تر قرآن عظیم شان او تر جاینماز دا مکمل موږ ناوی وزوم ته الحمدلله خپل د خیره بنسټ د خواڅ ترتیب او تنظیم د واده څخه نور د ملامتون کې رواجونه دلته ډیر سخت دي چې ځوانان ډیر سخت دردوي او زوروي کوي. مثلا براتۍ دی، دام یو رواج دی، روژاتۍ دی، دام یو رواج دی چې ناوی وزوم زوم و ناوی ته توپی لري، زمستانه بل رواج دی، تابستانه بل رواج دی، نوی کال بل رواج دی، دوه اختریان دي، کوچنی اختر او لوی اختر رواجونه دي چې نای وزوم زوم و ناوی تکالیف دغه کې یو دبل کورته دوستان سره زی بول دی، شالندخته دی، سلام کنه دی، جمعراته دی، داسې بشمار رواجونه دي چې مصارف د واده څخه لږ کم وي. یو ډیر عادي واده چې یو څوک یې د کوزدې د وخت څخه بیا تر واده 100,000 تر 200,000 افغانۍ د هغه کم اندازه ده. ځینې ولایتو کې بیا دومره دردون کې حالات چې 3-4 اولادونه پیدا شوی پر هغه سربیره باندې خو رواج دی پاتې شوی دی، پر هغه سربیره باندې هم هغه ولور او کم شرایط چې خپل پر زوم باندې شو هغه ځینې واړي. دومره بد رواجونه دي چې دغه ولور ځینې د دازومه څخه ولور اخلي، بیا دا شان په دغه کور کې ورکی چې 15 کاله ورسته له هم دینې استفاده کوي.
ډیره مننه سیلاب سه محترم په دې لاته د تاسو دغه زحمت د خارج په افغانستان کې د ناسم دود د مخنیوي لپاره کوي، او هغه کسانو سره مرسته کوي چې دوی پر اختیار سره ضرورت لري دې ته دوام ورکړي، او همدا ټول افغانانو هیله ده له تاسو څخه یو نړۍ مننه. تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
استاد ټول کارو ستاینه کوم او مننه کوم چې خپل ځان مو وقف کړی دی، و دغه اجتماعي ستونزو ته لار د حل ورته پیدا کوي، د میډیا پر مخ باندې راولې، پر هغه ستونزو باندې ژغیږي.
درن دوستانو، دا و دیونه د تان د چنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
په سلامونو مو درسي ساعت خبرونې ته هرکلی کوم. نن په درسي ساعت کې د اوم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو. د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خپرېږي. د خبرونې په پیل کې د اوم ټولګي بیولوژي لولو. په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکاره لویږي او مري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعال کېدو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په اووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا لولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یوه برخه هم بیانیږي.
موضوع ژوندی موجود. حجرې د جوړش د همغږۍ په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندي موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو. دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونو بیا یو غړی منځ راوړي چې موږ هغې ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسې په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي. د نورو حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نورو حجرو په واسطه انتقالیږي. خو دا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپله دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندي موجود پایښت شونی دی. خو که چیرې یو سیستم په دغو سیستمونو کې فالج او یا له منځه ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندی موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسې په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې دندر یا ساکه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زوڼې یا زڼې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البذر یا پټ زړونو لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ ته راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشې او جوار، او بل دوه مشیمه نباتات. د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت. تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلي دي. بیلابیلې برخې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي. خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمیر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریشه، د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او ډنډر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکا یا ډنډر ده. ډنډر د نبات هغه برخه ده چې ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غوټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې ډنډرې یا ساکې شته چې په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې یې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوي خواړه انتقال، او د پاڼې ګل او میوې ټینګ ساتل د ډنډر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې ډنډر یا ساکا د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په ډنډر یا ساکا باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوې دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل د هغه نباتات دي چې زړې په ګلونو کې موجود وي، او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستال ولو. په درس کې بخونکې اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي، او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لمرنیو ژوندیو موجوداتو لډلې څخه دی. پروتستا د بکټریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوتی. زیاتره یو حجروي او میکروسکوپی دی، او ځینې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا، او ځینې متروکا یا فلاجل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرش لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیری نه وی لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیوانات ته ورته وي د پروتوزوا په نامه، او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګي په لاندې ډول څیړو. د سار کودینا ټولګي مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجنو پښو حرکت کوي. درواغجنې پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بېلګه انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم د پلاجلاتا ټولګي. د دې ټولګي نوي یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نسناسي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول د سلیا ټولګي ده. د دې ټولګي غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشیم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګي. د پروتستا دا ډله هرکی غړي نه لري، بېلګه پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیت دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
کول کی د پروتستا د بیان په دوام زینی میکروبونه بیان کړل او دا مهم ولوسل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستی او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته وګیاست. د نهم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د ویني سیستم په برخه کې ولوستل چې د ویني تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او لخوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننی لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو ترڅنګ نوری کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. د پښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو لپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګي چې سکلیټ دی ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ ته دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنې پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اگزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پښتۍ او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنا لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ چې دي ټول په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري، د کوچنیانو سره فرق لري. هغه دلته نه یادو ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډیر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پښتیانې دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو یو دند د هډوکو داده چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکی زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمې یو ښه زمینه مساعدوي، منرالونه دلته زیرمه کیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دند تر سره کوي عضلات د دې سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او سلرم یو بل ښه وظیفه ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټول دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې ویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې وه هغه دلته په هډوک کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بون میرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټول حجرې د دغه بون میرو یا د هډوکو د مغز په واسطه جوړیږي. د هډوکي جوړښت راځو. هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکي کې خپل اوستیوبلاست چې د هډوکي حجرې دي، کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپل چې شي دي، کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوه د مرکبات څخه جوړ شوي دي. د دې دنده دا تر څو هډوکي تر خپل اندازې فرق کلک وساتي. هډوکي پر دوه ډوله باندې دی، یا د دې خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی. یو کمپاکټ بون دی یا کلک هډوکي دی او بل اسپنجي هډوکي دی. اسپنجي بون دی. کمپاکټ بون څنګه دی؟ د هډوکي د نسج حجرې چې دی هغه ډیر ټینګ سره تړلې، ډیر سره راټولې او سخت سره مشتې یا متراکمې. او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې وي. او خپل د هډوکی په منځ کې ځینی کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونه دغه کانالو د لارې د هډوکی په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې دا د کمپکت بون یا د کلک هډوکی مثال ده، او دا دننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکی مثال دی. د هډوکو ډولو تر ازو هډوکی څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي، خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي. نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي، دوهم لنډ هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي، دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي، دوه هډوکي دي. او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي. کلپندوکی کلپندوکی د انسان د سکلیټ بل مهمه برخه جوړوي. مش په سر کې ویل چې هډوکی، کلپندوکی او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کلپندوکی د غوسه یو ټوله مهمه برخه شمیرل کیږي. دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي ناستی، خو هډوکی ته په نسبت ډول سره نرم دی او دی د کژدلو توان لري. هډوکی کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډیر کلک نیولې وو، ډیر کلک یې جوړ کړی وو. هغه د کتېدلو او د کژدلو توان نه درلودې، مګر کلپندوکی چې دی هغه د کژدلو توان لري چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپل یو کلپندوکی دی، د کتولو کژولو توان لري. دغه کلپندوکی د ځینو هډوکي په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلای به. په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کلپندوکی دی او بله برخه خونو هډوکی دی. بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلېدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده که چیرې دې ته تاوان ورسیږي، نو بیا دغه هډوکي دغه دوه هډوکي چې یو د بل سره مشرکي وه په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نه تر سره کولای. د جوړښت او حرکت د نظره د درې ډوله لري چې یو نه شورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نه شورې، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو تر منځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نشول سوی د داسې معلومیږي لکه ګنډلې چې یې. دغه مفاصل چې دلته موجود دي نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم شورېدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیان یې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کیږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کیږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم شورېدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي. او دوی د هډوکو سره د لیګامنټونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي ناست دی د هغه سره نښلول شوي دي. د دغه بندو په مابین کې ساینوویل فلوید یا ساینوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوکو د ښویېدلو ښویېدل اسانوي او د استکاک کچه راکموي. په عکس کې تاسو وګورئ، ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په پرسات باندې داسې ګنډلې رقم ساختمانونه لري سوچراوي ورته وایي. دلته ځینې مفاصل رامبنسته کیږي چې هغه نه پرېږدي د سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم شورېدونکي بندونه وګورئ، هغه یو ما ویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوکو سره مشلول کېدي او یا هم د لګنی خاصرې. دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمی اندازې پورې حرکت ورکولی شي. او بل په پوره ډول سره شورېدونکي هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي او یا هم نور دي چې په پوره ډول سره انسان حرکت ورکولی شي. د شورېدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانې دي، یو پندوس کې او کاسېته ورته بندونه دي او دوام چپراس ډول بندونه دي. کاسېته ورته بندونه په دې خاطر باندې هغه لکه د ورانه د هډوکي د سر بند ټوله پښه د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنې خسیرې د یو هډوکي سره نښلول شوی دی چې 360 درجه حرکت کولای شي. یعنی هم مخته هم شاته او هم راسته او چپه بغل ته حرکت ورکولای شي. د کاسې شکل په دې خاطر باندې جوړ کړی دی ځکه چې د هډوکی دغه برخه په داس یو برخه باندې ننوتلې ده چې هغه خپل یو کاسېته ورته ساختمان لري. او دوه هم چپراس ډوله بندونه دي. تاسو ښه پوهېږئ یو دروازه چې کله چپراس ولري هغه فقط یوې خواته خلاصیږي. نو د ګوتې د کوچني بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای، فقط د مخ خواته حرکت کولای شي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د ووم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دنده ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي، او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
هیله ده چې نننی درس سرسره د ښوونځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه همدلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
جیب شی روپے پکی گی دزڑ شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی ما شمان راغل دوی رات وائی چبی سوادا ٹکرے پبایا او کبڑیا ٹکرے پبایا
سات نو سب